نظر شماست.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خپرونې مطالب: طالبان د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
ګروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
نن د نومبر 18مه د زده کوونکي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډیری نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي.
سایرانه یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا به را نه کړي، موږ به داسې چپ کینه نو خپل غږ پورته کوو څونه چې مو له وسه کېږي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه کوي.
غلا وکم مې سبا دې په غاړه کې پړې راشي وای غل دی، او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ څه په وکړو.
د بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې سارا غلم پراته بجې یا پر و بجې راغلم دوی دا بلین کې دروي د سارا سم مثلا دوه علاقه نور ګرځ شل بتره واپس.
نور مطالب او په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی، او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیه کمیسیون جوړ شوی دی، د دې لپاره چې صف نه مطلوب خلک وباسې په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک صف شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې یې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو لوالي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبې رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ییز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري یې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بې وزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لکو څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د اندونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت وای له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلې دي. د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هیله من یو پراتونکو کې د اقتصاد د غرض اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دو سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکېدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغه نن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
کار گسترش پیدا بکنه.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شار ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیش هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې زده کوونکو او محصلان له بل هر وخت زیات د زده کړو او راتلونکو په اړه نه هیله شوي. په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړل شوي. د دولتي پوهنتونونو د پرانستل کېدو پتنه لګیږي او بېوزلي تر دې کچې رسیدلې چې اکثر زده کوونکي د کتاب او قلم د اخیستو توان لا نه لري.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله. پوهنتون باندې
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوارونه رسنتیاوې ټول سره ټکنې دي، مشکلات سره
تاکیده شي. په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څو تنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلی او ډیر شمیرې لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاوې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
تایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا بیره نکړي، مونږ به داسې چوپ کیننو. خپل غږ پورته کوو څونه چې مو لوس کیږي. غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ واوري او د غوی څخه د مرسته غواړو. دا ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځي دی تړلې پاتې شي.
یسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشت وړاندې هم خونځي تتله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د خونځي بندېدو ډیره بد اغیزه کړي.
کله چې خونځي بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې ما، ځکه نه درس شته نه ملګري شته چې زه ووینم. او موږ پرته له خونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحت ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې تو دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سموږ درلودې اوس حالت ډېر ټکنای دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی. دی وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولېږو که نه راټولېږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. خو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم ته په دې پرون یادونه په ځای باندې په موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخواسه هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شوی او معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېرې څه د پاسه 3 میلیون نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 120000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیون ماشومان له ډلې 40% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځي نه درلود یا هم ټولګي. وقت د طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې د شپه هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلې وو. خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له درې میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلې دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لا هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلې. تر خو 1900 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول خودلی. خدا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وان احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. غله طالبان غوړي چې زده کړې او زده کوونکي لمړیتوب وګڼي.
د پوهنی بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځي نه وو، د جګړې لامل هلته ښوونځي بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو، هلته باید ښوونځي پرانستل شي او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول شي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول شي.
د نوومبر 18 مالو تیر او اتیا کلونو راهیسې د زده کوونکو دورې په نوم منځل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره رسره وسی. خدا شیبه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ته چی احمد شیبر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیل زاد په ځانګړي توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. شغلی سالی د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د ویلوی غولون کې طرح معمار وباله. خو شغلی خلیلزاد په روسي کې له شمیر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت لاغه فرصت سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسي د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبره هم کړي چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسیدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلومات دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دو لیواله وو لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټې کیسه داسې راخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو، دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي آغلې میرزایی درویشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه صوفیه کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټیلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو له خپل کار لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره یې درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، آغلې میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي، د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر وایي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو میندواره میرمنو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارت کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه یا څنګه او یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړی د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو تر څنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و با ما کمک.
امینه هغه میرمن چې د تخار ولایت اوسیدون کده، زوی چې د افغان پوز یو بخانه سرتیره و د هلمند په جګړه کې وزل سوای دی. دا وایي د دغ ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د بخانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دي. امینه اوس د خپلو شپږو ماشومانو سرپرسته ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشرې شپږ کلن او کشرې یو کال و میاستې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوې ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
یا ټول کور مې ویني نه مې کور نه مې تمو
هیڅ مرستندوی نشته. شپه ورځ په لوګه تیرو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او و مخوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوي. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي کړکېچ لامل د مرستندوی ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر او چا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشرې ایزابل موسارت کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوسمهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د رواني میاستې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به خځې او ماشومان وي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر ویلي په افغانستان کې دا مهال په څلورو امیدوارو میندو کې یو او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. او نوموړي لیکلي چې په افغانستان کې نړیوال باید مرسته وکړي ځکه چې افغانان په مجموع کې او ډیری وګړي یې د ژوندي کې پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یادونه باسي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو ټولنو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې میاشتې پوره شوې او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شې حکومتولۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د دیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی دی.
طالبان د شې حکومتولۍ لوی مسولیت لري ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګ کړی ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 400 تر 500 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 30 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
نړیواله ټولنه د رامخ کشي، د نړۍ لوی هیوادونه د رامخ کشي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر ګټلي باید رامخ کشي. دا مهال په نړۍ کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال پروګرام ته ما وایست چې کوم ماشوم د پناس مور شي، کوم د مور نشي، یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بیوزلی لکبل مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورونی د نفقې برابرولو ته حیران دی.
څو غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او غلا نه کوم د غیالونه مش سپو کو ګرد وجو ته جوړ ول دلته شرغلی د مجبورۍ غلی.
نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلی او لوږی د پراخیدو لکبل شي را روان جمعی د افغانانو لپاره ډیر سخت وی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلی و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یو میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبان ویلی چې لبیلابلو هیوادونو سره خبري او موافقه سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونه په دوهم کې په دوهم نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو د شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت وای ل خپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوب کسانو د استلو پروسه چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوی کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو ل لیکو لري کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیالی په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې ده. یوناما وایي چې د یوناما مرستیالی په بلخ کې د طالبانو له والی سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې کړي. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. امنیت قومندانی وایي چې دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی خو د انګیزې او څرنګوالي په اړه جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي وګړو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو په خاطر مننه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په یو دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته یو د 0 پر وړاندې ماتې ورکړه او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور د سپین بولدک چمن د دروازې پرانیستو سره سره له هم مسافر پر د غلاره له ستونزه شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني توګه غواړي د هیواد ته ولاړ شي خو بیا هم پاکستاني ملشي په ورځو ورځو دوی ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه وشتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه مو په پتورخم لاړم پاغه پرې نه خو د ماتش په مالته وکړلې. زوی مې ډیر عجل مریض و بیا مې په دې لار هڅه وکړه چې په دې راشم خو په دې هم ډیر سخت فاضاب شوم ډیر سخت مشکلات سره مخ شولم. ډړم غواړي چې بیرته د تیزی نه ډیر خوشینه لاړ شم چې دا حال زګورم ځکه چې امکانات نشته. دی چوکاټ چو سړی په یو چوکاټ واوړي او بیرته هغه خپل مشکل حل کړي. پاسپورټ ویزې هم لرم او تذکره هم لرم مریض مې ماجل دی او پرې نه قدم.
د سردار ولی ترڅنګ سلګونه نور کسان هم ستچې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلې چې د خپل ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک للاري پاکستان ته سفر وکړي. دا کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیوا ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري غوښتنه کوي.
زما نوم اجن نظر احمد ورور لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره د لور سره چمن ته بیا من خدا د سار غلم پراته بجې بیا پرو بجې راغلم وز لاس شولس بجې دروسته ولای خدا مشکل د لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي د څوک د چا نه مونږ نو موږ څوک موږ نه راچاله ورس د کوم ځای ولاړ مشتنه خدا د چې دغه مسلمانان په لین کې ولاړ د شهر څوک د هر ولایت د خصم دی لکه نو ست تکلیف د غور کی زیره د غور کی چنی لکه چا کم د اماده ور سره شه د سکرا غواړي د سکرې مشتنه کی د شنه کار د کی د چیش ته کینو خیل کی دی دی دا په لین کې دروي د ساره سم مثلا دوه علاقه نور ګرد شل بر سره واپس.
زما نوم شمامت نو سار وختي راغلم خودل ته ولاړم خو انسانان ډیر دی بخ ډیر رش دی ډیر زیات غړنه ګونه د مثال نه طالبان زل کنټرول وای سي.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وای پاکستانی ملیشو سخت وهلی تذکره ورته چری کړی او دغه هیواد د تګ اجازه نه دور کړي. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان سره د مسافرو د ستونزي د هواري لپاره طالبانو د یوې میاشتې لپاره د سپین بولدک دروازه د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې و چې د دواړو هیوادونو له توافق وروسته دوی اونۍ مخکې بیرته پرانیستل شوه. په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسؤل حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړ کړي چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپلو سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې دپاره د امارت خوا یا د افغانستان د اسلامي امارت خوا نه بنده شوې وه. نو اوس فرون ورځ اولنۍ یا لومړۍ ورځ وه چې خوشی شوله. نو موږ چې کومې خبرې د پاکستان سره وکړلې هغو موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو لومړی شرط دا وه چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټولې جعلي تذکیرې دي، ځکه په تېر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کومې تذکیرې ګرځولې وې هغه تذکیرې موږ ته وسپارلې. زیاتره اووه وزارت وزاره تذکیرې چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتې و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې له لزر تر 15 پورې کسان تګ راته کوي ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسباتو لامل تړل کیږي چې زیات زیان یې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباری کسان غالي.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د WFP له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کوم طالبانو اعلامیه چې ورکړې پر شپې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جوړوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. خو کومو لالوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه ذبی وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې؟ په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه 45 نفره راوباسل، سرونه نه وو، تنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم.
مشکل مدا ده وکله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلی دوی دکانونه مې تر کوي، او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي، او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنی په وړو کې دکان عام وي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. من کرانشین یو، زمونږ دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده، نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتانه پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتانه وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بله ځایه مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد علی و پادارم ده هلمند گریش ولسالی سپنسر پیغام لیک تر غلم. عرض می داد ده دره میاشت تر مخ چه ده گریش ولسالی ده سکوت حالات و نو ده جنگ پر وقت که بازار اصلا ملکان و کورنی خلق طول و ده بازار که یواز طالبان و ده پخانی حکومت اسکر و خلق و نو پا ده وقت که طالبان بازار تا چراله چهار زای بوارله ده غلیمت پا نمو بانی ده خلق سه شخصی شان اخستل چې دا د حکومت د خلکو سره شخصي موټر واخستل، موټر سایکل دې واخستل، د مکتبو سره غالي او پرشنو او شوکي وړل، د خلکو سره ډېر شان واخستل د حکومت د شان په نامه باندې. نو دا خلک شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به حساب او سره کېږي، دا به ګرد خلک سره کېږي، د خلکو د کورو څخه شخصي شان وایستل. دا د حکومت چې خلک خو نه یوازې طالبان په بازار کې، بل څوک نه و، شرم طالبان ویو شرم ویو دو خلی صدا خلق بگر دخلی صلاح کیجو و قانون منگل پر سپاری کیجو و دیو سر بستاد کیجو و متاسفانه داغا و خیلی صدا تروس پر یاغا خلق مرجونو تروس پر وصلوال نپارم وسترائی نچا حساب وستر کردی، نچا ده حساب ده پار را وستل دی، نچا را غشت دی. نو ولس وسم پا داغا تمناسی چه خل تاب شان پلا سوار کردی و خل حساب وشتون کدی.
بلے السلام علیکم، جواد حیران ما د جلال آباد څخه. دا دې اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان لټول شو دي، او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي، او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه، او غریب خلکو دغه ترور او پنځو ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم، د کندهار د خاص الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی، د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو باندې واجب دی پیږي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مسود څوک کوي، صحیح حقوقونه مو څوک څنګه ورکو، که سل کاله جنګ که زر کاله جنګ، موږ پر قرآن باندې ایمان لرو، چې قرآن مغواړو، قرآنی نظام غواړو.
السلام علیکم، سلام د زهري راځو ته ورسېږه وروره. دغه مرستې چې راځي، دغه چې دغه طالبان لکه د صادق زورواکي خپله یاخي بله یو لږ چې پاتې شي، دا خلکو ته ورکوي، دغه هر سړي په لاس ورکوي دا مرستې. خو دغه چې دا مزار کې په دغه په شبرغان ته خو نه دي راغلي، دا مزار کې ګرځي، دغه طالبان ته پران دواړه بوجې ورکړي، نورو کلیوالو ته باندې شارې اخو نیم تېرو دا رقمې ورکړي دي، شی نه رسېږي دا خلکو ته، دا ملکي خلکو ته، دغه خلک بالا لکه د صادق دغه چې اخي د خپل ملګرو باندې تقسیموي، دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي، دغه دي نفر ورته صحیح چې په کورو کې هر سړي ته خپل لاس ته ورسوي.
درنو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نام غټای دی، لخوست نه ګران همکاران. کزما پیغام نړیوال تور سوال زبرتاس نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت همدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام ساتم. زه نو رستل شو یم په دې وطن کې، یو مکتب و غم دیر باندې بند کلو، زما خیر باندې خاور وړول، خو ما سره نړیوال کومک ونه کلو، زید شواد نه ونه ونه بسلام. ژوند ستړی شوی یم، نور نه غم نه لایم، نه کوم لای کېږي، نور د کټ سترګو ژوند به هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت چې زغموی خو نور نه کېږي له مانه زه او زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیلې لرم زه راتلونکی لرم
سلامن نانی کی ہیلے خطر زنی میں اومن ہے گولولی وطنیاری ہم ہڑی کمی دا پکتیا والے تریوب زدائی ننی والے ما مخ کتا سر پیغام شرک کرے ہو چی دا زاری رادیو چاپی دل تڑیری کمزوری دی متاسپانا چی جوری خیوری نشوی اگا پو ایس ڈبلیو کے اوز بیخی چاپی چوری ورکی شوی
بلے سلام علیکم زاوت الحکیم خبر کم دا کابل سے میں ہڑی کنی والے دا ورورا مہمی زامی خالہ گیو سلور ورون ای ورورا جنزوانان یو السلام
علیکم کندہار والا خبر آزادی سلام سلام دا نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمباره بندي د غلمباره تخلاص کې او بل مخکبه مستد دبليو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام وو مخکبه کارټونه راکړه مست هغه بنګ دی پیسې ونه و موږ ار ضرورت به مدرلوري هغه به را پکوي او چې بیا په دا حکومت کې د کارټونه راکې چې ورسو د کمپیات ته وړه یو یو بوجی وړه دا کی دوه واره یو یو بوجی وړه دا کړی دا بس خلاص اغم کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انرا غایم د ټلیفون پر سره ټلیفون پر کرشه ام د هلمند سره ور جان از مر پیغام دار دی چې زمر مشکلات نن دغه نه در سی دی چې دلته امارات را دی کامیان سو دی مرش چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دی خو مر ته قران ته مخ په بل پر مزګه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې فچاریا نه نه مر ته دا سچ دی چې څوک چاته ور څو چاته وځاړو راځي پر مخ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خلق تی ول کی دا خدای ر دی مر فات دی دا نور کورن مسلمانا فات دی او مر سن دی راغلی ولی دا څنګه فلان دی خدای ر دی تاسو ور د کور ته کور د مسلمانان دی به در دی ز په خپل کسب خدای کم په دغه اتم نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا مر چیر ولار پر چا باندې وځه د خدای ر دی.
سلام علیکم ز ابو کریم نمیرم تا دا بشری مرستی چکیږي تا ته نه د خوش خاله مې وشتکې د بل ځای یو خالق دی وای مسکینان دي نو کارتونه ور جوړ کړی یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دوی ولا کړ لري خپل په کورو کې ناشته نو وروره د ګلور په چار واک سمې دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وځي کی دا واسه ما غپس کو په ساتي هغه زړه خاینین دي مرستي ورکی خو ورو غریب ته نه د لوږی مرسو نو سلام ته احترام دی را مننه.
بلی السلام علیکم زه خالد مهاجر د هلمند ولایت ګرم شین ولې سره ستاسو د پیغام ته ورسم ورته کوم چې د هلمند ولایت څخه راځي کوم ته ویښ ګل چې د نن شي په خلکو ته نور کول کیږي ما خلک به نو مشران صدا هیله ده چې کوم ته ویښ د سکي دی کوي د ادم شي په خلکو ته ورکول کیږي او کوم ته ویښ وځي دی کوي د کلی ملک او د کلی مولا مغاوي ورځیته هغه چې دورې واسي د امني هم نه هم نه طالبان صدا هیله تر مخ دی هر حوزه والا بخفل حوزه کې سروې کول کله تر کله بغیر دی دل لیکن ایمان کې پښتنه کول چې تاسو هغوی کې مسح څو دی مرشي ما وته ډیر کول دا زادي راز څنګه که هله چې ما پکې نه شي بسره.
السلام علیکم د زابل ولایت د سره جګې نوم یې بیا شاد و دې زابل ولایت کې مرستره چې مستنه راسي دې راس په ماجد کې کړي میړه او ماینه څنګه پر څنګه ورته ناشې و هغه ته مرستي ورکړي نو موږ ته حکومت په وخت کې راغلي دي نو اوس سره سېدل دي ولې پښتانه نه حکومت نه کوي ولې دا طالب پښتانه نه کوي چې دا خوار او غریب ته دي ورسېږي دا مرسته کور په کور دي پښتانه ورکړي د څنګه ولایت نیولې د سواشه د خوار او د غریب پښتانه نه کوي دی ناسته بالا وای مرسته ورسېده مرستي ته چوپان ته دي مانا ولایتون زابل ولایت سی باچ نور زایت ولی باچ ورور خود دو خلق اکثر څنګه وکړه ولی دغه کریه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو له بیلا بیلو سیمو په بیلا بیلو ستونزو راستولي وو. زینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکاره دي، بیروزګار دي او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د دبليو اف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او همکار مو اجمل ان په پایل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسیدلی.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغه کې د بشپی د ملګرو ملتو د کلهانی او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور انجوګانو او بشری ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي او د تیرو لسو کالو را په دې هم هر کال دغه سرګانې ارزونې ترسره کیږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلاً دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنې نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي، نه ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې دبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي، د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی د یو بشري ادارې په توګه، او دغه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نور ژمنې وکړي، نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د وی ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچه داسې ناڅاپه لوړه شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه، دبلیو سی یو کاملا بشری اداره ده، هیڅ سیاسي ملحوظات، نظامي ملحوظات، اړیکې، عوامي تدین کې نه ځان ګډون او دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشری مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چیرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چارچریات لاندې په هر سیمه کې. تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښته، وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ و. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل، ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و. او په دې سره د جنگونو داخلي بېدا کېدنه، تاسو وګورئ سږ کال یوازې د نامنیو له شدت سره د تر 6,000 خلک نه زیات دوی بېځای شول. بېځای کېدنه په دې معنا چې دوی اکثره نه بزګر وي، هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربا کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بېځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه یې ډېر زیات دي. ولې ملې خو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره، تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، دی دی بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله لاس ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بېلابېل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو عمومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آباد راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده طبیعي شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. زموږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې ډبلیو ایچ پی نه، یادوم ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. که د یوازې د ډبلیو ایچ پی په اړه زه خبرې وکړم، په هغه په دې معنی چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورټي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږد او رالېږد ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال له پیل نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي. هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې، چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4 میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشتې تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړ شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېرې دي، حتی را رسېدلی دی ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي. زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړ شي تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین
وس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې؟
وګورئ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرل ټولې مو په لار اچولې دي، او بعضن مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بي شپي یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د په دې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا کومک وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي بعضن موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغې ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
امالي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایي، څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بېلابېلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی څنګه تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
دغه ورځو کې د بیش پی په سازتوب یو نمبر د ټلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي چې هغه زه تاییدوم چې د بیش پی دی. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي؟ لاغې لارې هغه موږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د ډبلیو ایچ پی مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره پامانګي، د نورو بشري ادارو سره پامانګي، د انجوګانو لخوا د هغوی سره پامانګي، او دغه راز د خپله د خلکو د استازو په نمایندګۍ دغه سروګانې ترسره کېږي، لیستونه آماده کېږي، او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا بې وزله کورنۍ دي. په هرو څو کورنیو کې د کورونه ګوري او د هغوی وضعیت یې اورېدي، ارزوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بېوزلي خلک چې اړمن دي هغوی لیستو کې شامل شوي دي.
د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.